زیدای شي.
د کابل په وخت څلور نیمه بجې شوې د خبرونې په دویمه برخه کې د ازادي رادیو ځانګړې مستند چې د جمهوریت د سقوط په وروستۍ ورځ راڅرخې درته لرو، خو لغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو د جنسیتي مساوات او د ښځو د پیاوړتیا د چارو ادارې ویلي په افغانستان کې د ښځو او انجونو له وړتیا هیڅ استفاده نه ده شوې. دغه ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي تر هغې به افغانستان تلپاتې سولې او ثبات ونه رسیږي تر څو د دې هیواد په ورځني ژوند کې د ښځو پر مساوي ګډون بندیز نه ویل راي شوی. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه لګول شوي دي. ډېری ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي او لشپږم ټولګي پورته نجونې هم له زده کړو محروم شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای روان کال په افغانستان کې لیوش میلیونو زیاتو اړمنو خلکو سره مرستې کړې دي، خو ډبلیو ایف پی په یو ټویټ کې ویلي چې له دغه مرستو سره سره لوږه نه ده کمه شوې او اوس هم په میلیونونو کسان هر شپه وږي ویده کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د خوراکي مرستو د دوام لپاره شپږ سوه نهه سوه شپېته میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې په ژمي کې د اتلس میلیونو کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای وای په تیرو دولسو میاشتو کې په افغانستان کې لاړمنو بزګرو سره د غنمو د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرې او تخنیکي روزنې مرستې کړې تر څو د خوړو د نه خوندیتوب د بحران مخه ونیول شي. اف ای پی او ټویټ کې ویلي چې غنم د افغانستان اصلي محصولات دي او د دې هیواد د وګړو د ټول مصرف شاوخوا اویا سلنه جوړوي. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د خپلې بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو د تیر 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، خو واکمنې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې ډېر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی. او د نړۍ دو څلوېښتو هیوادونو له روسیې غوښتي چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین له ژیروپریژیا اټومي تاسیسات وباسي. دغه هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې پر وې پاڼه خپره شوې ویلي، ژیروپریژیا اټومي تاسیساتو کې د روسیې پوځیانو حضور د اټومي خوندیتابه د ژمنو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش ویلي د ژیروپریژیا تاسیساتو شاوخوا سیمه باید ملکي ساحه اعلان شي.
ورسته یو ورځ دی چې پر کابل درې رنګه پیراغ حاکم دی. خار خپل نسبی ګڼګڼه لري، حضورونه له ویرې ډک او پر سیرو استراب سپې وهي.
کابل ته هم کرا کرا راځي راځي را روان دي. موږ هم په ډار کې یو، تشویش کې یو، او امکان لري سې راسي. او داسې ولایتونه رات برات سے سقوط کوي، بې صورته موږ هم نه پیږو.
رسنۍ پر لپسې د کلیو لویو خارونو او بل اخره د ولایتونو د سقوط خبرونه خبروي.
ان شاء الله واپس پاس میګریم.
خپل ورپول امنیتی چارواکي لا هم غواړي وخی چی هر څه په کابو کې دي.
وزارت دفاع او داخله او امنیت ملی کار میکنن کی وضعیت مهار کنه او وساحات کی از دست دادن و یک تعداد ولسوالی ها که تعمیرایشان طالبا گرفته، ما نمیتونیم که او را بگوییم که اونجا طالب حاکمیت داره، چون اونا ادعای از این میکنن که حاکمیت نه، تعمیرا را گرفته باشه، اونا را پس بگیریم و حاکمیت را پس احیا کنیم.
په ځینو ولایتونو کې بیا توده جګړه روانه ده او د طالبانو پرمختګ دوام لري. زرګونه کسان له لویو خارونو او د ولایتونو له مرکزونو څخه کډه کیږي.
طالبان په کلو باندې را د قشانت او د جنگ او د غي شروع کو. زما یو وړه ماشوم لورو وکاله نه غتلی و د سارات وتی و هغه په غډه زو دغه کې موږ نه د قشانت پاتې شوې سپاتې وسه پوري نه لګی نه ماشوم بمړی ژوندې به یې سپاتې نه لګی وسه پوري.
لسکونه زرا کسان په دې هله چې کابل به سقوط ونه کړي پلازمینه ته مخه کړي.
جای ما را طالب گرفت، طالب اینم تو ما را آورا و در بدر کرد، خاک بسر کرده که اینم رقم کرده. ما خواهی نقد زیر جنگ ماندیم، در زیر زد خورد ماندیم، ما را هم جای در داد دیگه کرده نمی بانسی یک سر خواه گرفته بر آمده می نمی یک تگریگه که نمی یک تا بایک گرفته آمده دیگه چیز خانه آورد.
دا جګړې لومړی کرخو ته د اکمالاتو او پوځي مهماتو له نه رسیدو شکایتونه په زیاتېدو دي. په ځینو سیمو کې د طالبانو ضد ځواکونه له جګړې لاس اخلي. پخوانیو جهادي مشرانو چې ځینو یې کلونه وسله نه ده پوګه کړې او د جګړې لومړۍ کرخې ته نه دي تللي، د طالب ځواکونو په وړاندې د جګړې اعلان وکړ.
صدها نفر مسلر دیدیم ور دیروز تا اکنون هزارها نفر جمع شد. اکنون هم به شما اطمینان بدیم که به زودی تا شام ما و جبهات میریم و بیاری خداوند وضعیت تغییر میدیم.
اسارت را نمیخوایم مگر اینی که زخمی شیم فایر نداریم ما رو بگیرن و یا مرمیم و مطلق خلاص شد ما رو دزگیر بکنه، در غیر و در دست امسلا باشه و زنده باشیم و افراد ما در کنار ما بوده باشه، هیچ قدرتی نیست که ما رو زنده بگیره. شهادت افتخار ماست. ما نمیخواییم که پیش کاملی تو به شما ایستاد شیم در عالم اسارت باید با گردن پد حرفی بزنیم. ما میخواییم با افتخار و سر بلند زندگی بکنیم، با نوم افتخار کشته شیم به سر زمین.
لا بله خواه، د 2000 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې لږ تر لږه یوه ماده پر ځای ده او له افغانستان څخه د ناټو د پوځیانو وتل پیل شوی دی. په اصل کې له افغانستان څخه د ناټو د وروستي سرتیري وتلو ته ورځې پاتې دي او طالبان بیا ځلي واک ته د رسیدو لپاره شیبې شمیري. د جګړې په ډګر کې د افغانستان جمهوری دولت پر لپسې سیمې له لاسه ورکوي او هغه څه چې ولسی پاڅونونه بلل کېدل یو په بل پسې نړیږي. که څه هم د ډیرو ولسوالیو پراخې سیمې او یو شمیر ښارونو د طالبانو په واک کې وو، خو د مهمو ولایتونو د مرکزونو سقوط د اګست له شپږمې پیل شو. د اګست په شپږمه د طالبانو سپین بیرغ د نیمروز په مرکز زرنج کې پورته شو. یوه ورځ وروسته د اګست په اومه په شمال کې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان د طالبانو لاس ته ولوید. د اګست په اتمه طالبانو د دری ولایتونو سرپل، کندوز او تخار په مرکزونو کې خپل بیرغونه پورته کړل. د سمنګان مرکز د ایبک ښار د اګست په نهمه طالبانو ونیو. د بغلان ولایت چې په ځینو برخو کې مخکې طالبان واکمن وو، د اګست په لسمه یې پر مرکز هم طالبان واکمن شول. د بدخشان زیاتې ولسوالۍ له میاشتو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي، خو د اګست په یولسمه د طالبانو سپین بیرغ د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار پورته شو. د اګست په دولسمه طالبانو هم په غور او هم په غزنی کې د واکمنېدو اعلان وکړ. په جنوب او لویدیځ کې د مهمو ولایتونو مرکزونه کندهار، لشکرګاه او هرات خارونه د اګست په 14مه د طالبانو لاسته ولویدل. د کابل سکوت ته یوازې وورس پاتې و چې د طالبانو سپین بیرغ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف، د لوګر ولایت په مرکز پل علم او د فاریاب په مرکز میمنی هم پورته شو. په ختیځ کې د پروت ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار هم د اګست میاشتې په 15مه د دولتي ځواکونو له مقاومت پرته د طالبانو لاسته ولوید. د افغانستان پلازمینه کابل اوس له درې لورو څخه د سپینو بیرغونو په محاصره کې وو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا آزادي راډیو ده. نن یک شنبه د 1400 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 13مه او د 2021 میلادي کال د اګست 15مه ده. پرون مزار شریف او نن جلال آباد دو مهم ښارونه د طالبانو لخوا نیول شوي.
کابل د اګست 15مه په سهار د ولایتونو پر لپسې سقوط په ځانګړي توګه د ننګرهار هغه په ښار کې انګازې خپرې کړي او خلک ورخطا دي. که څه هم یوه ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غني په دې وینا کې هڅه وکړه چې د کابل استوګن آرامۍ ته راوبولي.
تپل شوي جګړې له کبله در حالی که میدانم که از حال و آینده ایتان نگران هستید، برایتان اطمینان میدهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. مشورت های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین المللی مان آغاز کردم. مشوره ها در این رابطه به سرعت جریان دارد و نتایج آن به زودی با شما هموطنان عزیزم شریک خواهد شد.
پر دی سربیره یوی ډلی د کابل هوایی ډګر لارنی ولی څو هیواد خوشی کړي. یو بل ډله بیا د خصوصي بانکونو په دروازو کې ولاړ دي او خپلې پیسې غواړي. په سیاسي کړیو کې لا هم د هیلې سترګې دوهې ته دي. روایت دا دی پرېکړه شوې وه چې طالبان به کابل ته نه ننوځي او په قطر کې د یو سیاسي جوړجاړي پر بنسټ براتلونکی حکومت جوړیږي.
موافقه شد که یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که دو عناصر دو طرف جا داشته باشند و یک انتقال از این حکومت او وقت حکومت دکتر اشرف غنی به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره.
مونږ په هغه ورځ باندې د دې امادګي درلودله چې لاړ شو دوهې ته. زه خپله د دغه حیات برخه وم. رئیس جمهور ماته یو د نورو دوستانو چې راسره و چې تلل به وظیفه راسپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو یو سلامت امیزه او داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي.
طالبان د کابل په دروازو کې ولاړ دي. په ښار کې ورختایي تر پخوا زیاته شوې وه. په ولایتونو کې هغه څه چې ولسي پاڅونونه بلل کېدل خواره واره شوي وو. د دې پاڅونونو مشران چې د مقاومت سینې یې ډبولې، یا له افغانستان څخه وتلي او یا هم د طالبانو لاسته ورکلی. د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس په چټکۍ نړۍ خلور پوری پوځي او امنیتي چارواکي په ټولنیزو شبکو کې څرګندېږي او هڅه کوي چې په کابل کې د رامنځته شوې ګډوډۍ مخه ونیسي.
دیروز رئیس صاحب جمهور افغانستان یک مجلسی را از بزرگای افغانستان داشت. در اون مجلس همه صلاحیت‌ها را به اونا واگذار کرد تا یک هیئت که قرار است فردا برند به دوحه در اونجا روی مسئله افغانستان به یک توافق برسند.
دخار مسئولیت تضمین ده په خار حمله نکیگی او لوی خار کابل توافق داده چه دا په مسلمت آمیزه توګه د یو بری ادارې تر مشرۍ لاندې به ان شاء الله دا قدرت انتقالیږي. نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ته په ټول قوت به ساتو.
ټول له ارګ څخه د یو خبر د اورېدو په تمه دي، خو نه له ولسمشر غني کوم احوال شته او نه یې هم له لومړي مرستیال امرالله صالح چې د طالبانو سرسخت مخالف و. بالاخره د ملي پخلاینې د شورا د رئیس د فیسبوک له پاڼې دا پیغام خپور شو او په دې اړه یې ټولو ناباوریو ته د پای ټکی کېښود.
وایي چې رئیس جمهور پیشین افغانستان ترک کرد و کشور و ملت در توی رقالت قرار داد. خداوند امراش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواد کردن. بازم صبر و سلمندی برتان استدعا دارم، توفیق برتان استدعا دارم و خداوند کمکتان کنه، یاریتان کنه که این شب و روز سخت انشالله سپری شوه و یک راهی برای مردم افغانستان و برای زندگی سلامیز مردم افغانستان پیدا شد.
ولسمشر غنی لافغانستان څخه وطنه دا طالبانو ځواکونه خار ته ننوتي وو او د کابل په خار کې د خورو ورو ډزو غږونه اوریدل کېدل. څو ساعت وروسته د الجزیرې خبری شبکې څخه دا تصویرونه خپاره شول او پر کابل په بشپړه توګه د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ د تایید مهر ولګاوه.
رئیس جمهور ولاړ په دوه هلیکوپټرو کې له هیواد نه بهر او کرزی صاحب له ما سره تماس ونیو. دغه دفتر نه سي ارګ م پرېدی خدانا خواسته دلته ځین خلک دی طالب په نامو داخل نسی او چور نسی غارت نسی خوشبخت نسی داسې کارونه سو بعد د تماسونه له مولوی صاحب سره زرالم له دې سره یو ځای او فعلا موږ د ګلخانی په ماڼۍ کې یو چې تاسې وینئ دوی ته ارکلای وایم او مبارکي هم ورته وایم.
هغه پوښتنه چې یو کال وروسته اوس هم پرې بحثونه کیږي دا ده چې ولې ولسمشر غني له افغانستان څخه ووت او ولې واک په سوله ییز ډول طالبانو ته ونه سپاره. دې پوښتنې ته بېلابېل ځوابونه ویل شوي، خو هغه ځواب چې خپله ولسمشر غني پر خپله فیسبوک پاڼه د اګست پر 13 خپور کړ دا
و: زه په اماراتو کې یم، پاتې وای د افغانستان جمهور رئیس به یو وار بیا د افغانانو د سترګو په وړاندې په دار زړول شوی وای او یوه لویه شرناکه تاریخي فاجعه به بیا تکرار شوی وای. پس ته معلوم ده زه د عزتمن مرګ نه ډارېږم او نه ویډار سویم، اما د افغانستان بې عزتي د ما د منلو وړ نه وه او نه ده. نو زه مجبورم له افغانستان وویستل شوم تر څو د خونریزۍ او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي او هم د افغانستان د تاریخي دښمن لخوا یوه لویه فاجعه چې د افغانستان یو ځای په حقارت ځوړندېدلو مخنیوی وشي.
میاشتې وروسته د افغانستان د ملي امنیت پخواني سلاحکار حمدالله محب چې اشرف غني ته یو ډېر نږدې کس و او له غني سره یو ځای له افغانستان نه ووت، ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ورته ځواب وړاندې کړ.
تبدیلېدلو داسې یو حالت راغلو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته او تاریخ ته په کتلو سره او هغه تجارب چې نور دوستانو د نورو سقوطونو را سره شریک کړي وو موږ لوستلي وو، تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی او داسې خطرات به مخې ته کی چې د افغانستان لپاره به نور هم درداورد اوسیږي. نو ډېر په آخري لحظه کې د دې تصمیم ونیول شو چې رئیس جمهور هم باید مملکت ته ووځي.
خو زلمی خلیلزاد چې هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی و، تازه یې ازادۍ راډیو ته وویل
که چرا داکتر اشرف غنی رفت به جایی که موافقه را عملی بکنه هیئت بیایه، یک سوال است که متوجه از اوناست. بازم میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود، اگر داشت چرا تقاضای کمک نکرد؟ یک سوال است که میشد که اگر تقاضای کمک میکرد روی از او فکر میشد. سوال حتی پیشتر از او ای است که چرا قوا تیتو پرک شد؟ چرا جنگ نکردند؟
د طالبانو روایت بیا دا دی چې د دوی وسلوال په کابل کې درامنسته شوی امنیتی تشی د ډکول لپاره کابل ته ننوتل.
24 اسد بود، از صبح ما آگاه شدیم، صبح یک اعلامیه را هم پخش کردیم که ورخطایی ایجاد نشه در صفوفی نظامی دشمن و یک ثبات باشه، ولی بعد از نصف روز ما آگاه شدیم که در شهر کابل چور و غارت و گپا آغاز شده و همچنان زندان ها از هم شکست و بعضی از افراد نامطلوب اسلحه را به دست آوردن و زندگی مردم در خطر قرار گرفته، عزت و آبروی مردم همچنان مسئولیت بانک ها و دوکان ها در خطر افتاده. بعد از نصف روز ما فیصله کردیم که ناگزیر باید داخلش کابل شویم.
د افغانستان د پلازمینې واټونه یو ځل بیا د نویمې میلادي لسیزې د دویمې نمایي په څیر د طالبانو سپینو بیرغونه ونیول. طالب ځواکونه ټولو دولتي ادارو ته ننوتل. د ښار واټونه د هغو نظامي ګاډو د ګزمو شاهدان و چې طالبانو د پخوانیو افغان نظامیانو څخه ولجه کړي وو. هلته چې تر حده زیاته ګڼه ګوڼه ده هغه د کابل هوایي ډګر دی چې د حامد کرزي په هوایي ډګر نومول شوی. د ناټو ځواکونه د نورو هیوادونو وګړي او ډیپلوماټان له همدې ځایه له افغانستان څخه وځي. لویدیځو هیوادونو ژمنه کړې وه چې هغه افغانان به چې له دوی سره یې کار کړی او ژوند یې خطر کې دی له افغانستان څخه وباسي. لسګونه زره افغانان د هیواد د پرېښودلو په موخه د کابل د هوایي ډګر د دروازو شاوخوا راټول شوي وو. دا د 2020 کال د اگست میاشتې یو له بوګنونکو شیبو څخه دا چې په ذهنونو کې حق شوی ده. هغه کسان چې د دې الوتکې تر وزرونو لاندې او د الوتکې انجن ته نږدې ځای نیولی د خپل ژوند وروستۍ شیبې تجربه کوي. اوس هم د هوایی ډګر د دروازو تر شا زیاته ګڼه ګوڼه ده. څو ځلې ګڼو پرله پسې ډزو خلک یو څه خواره کړل، خو بیا هم ګڼه ګوڼه کمه نه شوه. د امریکا دولت هوایی ډګر ته نږدې د یو تروریستي احتمالي برید خبرداری ورکړ، خو ډیرو کمو خلکو دا خبرداری جدي وګاڼه. بلاخره په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو خونړی برید د اګست په 26مه همدې ځای کې وشو. شمیرو ویل چې څه د پاسه یو سلاتیا کسه د دیارلس امریکایي پوځیانو په شمول په دغه برید کې ووژل شو. د داعش ډلې د خراسان څنګه د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. درې ورځې وروسته د اګست په 9مه کابل کې یو بل ناورین رامنځته شو. یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې کابل هوایي ډګر ته نږدې یو کور په نښه کړ، شي په نتیجه کې د وو کوچنیانو په شمول د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول. پیل کې امریکایي چارواکو وویل چې د داعش ډلې جنګیالي له منځه وړي، خو وروسته د امریکا د دفاع وزارت ومنله چې دا یوه تېروتنه وه او وژل شوي کسان ټول ولسي خلک.
That the strike was a tragic mistake.
امریکای چارواکو دا هم ویل چې دوی چمتو دي چې د قربانیانو د کورنۍ پاتې غړو ته تاوان ورکړي. کابل دولسه زوروستا یو ځل بیا د افغانستان د معاصر سیاسي تاریخ د یو لوی سیاسي بدلون سره مخامخ. دغه خار دومره ژر د طالبانو لاس ته ولوي چې خپل دوی هم تصور نه وکړي.
هیڅ توقع د دې نه کده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیاب کیږو.
د طالبانو چارواکو د یو حکومت د جوړولو په سر په خپلو کې د جوړجاړي خبرې کولې، بلخوا پوځي الوتکو د ناټو سرتیری او افغانان له هواده بهر لیږدول. تر دې چې د اگست 1 ورسېدله او وروسته امریکایي پوځي هم په دې ورځ د کابل هوایي ډګر څخه ووت، هغه څه چې د طالبانو لپاره یو لوی بریا وګڼل شو.
موږ هغه ځای ته داخل سو، الحمدلله دا د بدري لشکر د استفادي کندک ملګری دی. الحمدلله
طالبانو له پنشیر درې پرته تقریبا په ټول افغانستان ولکا ټینګه کړې وه.
ما تک تک ما از پنشیر از خاک از کل افغانستان بسته ما دفاع میکنیم، بر همش دفاع کردیم، در دوره روسا، در دوره انگلیسا، در دوره او دوره طالبا، در حال ما از کل افغانستان دفاع میکنیم، دفاع کرده بودیم، دفاع میکنیم.
خو طالبانو د درنو عملیاتو لاری بالاخره د سپتمبر په 6مه خپل سپین بیرغ د پنشیر ولایت په مرکز هم پورته کړ. سربیره پر دې هم د احمد مسعود په مشهي د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې چې رکی بریدونه پایته ونه رسیدل او تر اوسه هم د دې ډلې او طالبانو ترمنځ په پنشیر او بغلان کې د نښتو خبرونه خپرېږي. په کابل باندې د طالبانو بیا واکمنېدو سره ښځې له کار او تعلیم څخه منع شوې. اقتصاد داسې رکود سره مخ شو چې په تیرو شلو کلونو کې ایساری نه و. ټولنیز ازادي او د رسنیو فعالیتونه محدود شول. کابل کې خزو لاریونونه او مظاهرې وکړې، خو طالبانو یې مخونی ولا ویز.
خوارمان هرگز صداد هست که امروز در تظاهرات مبارزه زمان افغانستان اشتراک کرده بودن با
کمک لطفا خانه ما آمده پروندو طالبان.
یو شمیر معترض ښځې بندیان شوي او د بخښنې نړیوال سازمان رپورټ ورکړ چې دوی وزورول شوي او ناسم چلند ورسره وشو.
نمیخوایم، نمیخوایم دروازه رو باز کنه، نمیتونیم، لطفاً.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د غیر قانوني او هدفي وژنو ریپورت خپور کړ، خو طالب چارواکو دغه ریپورت رد کړ او ویل چې عمومي بخنه اعلان کړي. د کابل لنیولو درې اونۍ وروسته طالبانو خپل سرپرستا کابینه اعلان کړه. کابینه کې یوازې نارینه او ځینې هغه کسان هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې.
محترم الحاج ملا سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله.
اوس پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي، خو لای هم کابینه سرپرست ده او هغه بیرغ چې دلته د ټوپکو په ملتیا پورته شوی لا هم نړیوالو ته رسمیت نه لري.
خبرې کم کنا